د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه اسره لمومن سلامونه منه هیله لرم چې روغ جوړ وستې. وخت د گرمی 12 بجې شوی. په دې غړي کې د نور موضوعات هو ترڅنګ اوري په اسلام آباد کې احتجاجي ناشتا. همدارنګه د ډیر اسمل خان د مسلې په اړه به هم وروستي معلومات تاسو درکو. پر دې سربېره د مشال خان د پلار سره مرکه هم لرو او د پاکستان او امریکا په اړیکو به هم تاسو خبرو. خو لومړی وردو شاهین منیر ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
ستړی مشهړم بيد دې وخت مهم خبرونه په اسلام آباد کې د پښتون لانګ مارچ په نوم د پښتنو سیمو د ځوانانو احتجاجي مظاهره نن په اتم ورځ هم دوام لري. د امریکا د خزانه وزارت په پاکستان کې میش درې وسلوال نړیوال ترهګر ګرځولې دي او امریکا په عراق او شام کې د داعش پر ضد د بریالیتوبونو نورستو افغانستان ته د خپل جنگي او استخباراتي اساسو منتقل کول پیل کړی دي. د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د پښتون لانګ مارچ په نوم د پښتنو سیمو د ځوانانو احتجاجي مظاهره نن په اتم ورځ هم دوام لري. د تحریک مشران وایي دوی د نهې په ورځ د پاکستان د وزیر اعظم سره کتلي دي، خو د دوی د سیمو ستونزې د پوځ سره تړاو لري نو غواړي چې خپلې غوښتنې د فوج د مشر مخې ته کېږدي. بلخوا نن په دغه احتجاجي ناسته کې د پښتونخوا د شپېتو مېرمنو یو پلاوی هم د ګډون لپاره اسلام آباد ته ځي. په دغه اړه د ښځو د حقونو یو دفاع کوونکی ګلاله اسماعیل وایي
د پېښور مردان صوابۍ او د قبایلي علاقو نه د ښځو یو غټ ډیلیګیشن چې تقریبا شپېته ښځې به په لانګ مارچ ته روان یو او لانګ مارچ ته ښځو سره د تلو دا مقصد دی چې مونږ هلته چې کوم خلک ناست دي هغوی له دا پیغام ورکړو چې مونږ تاسو سره یو، ستاسو پښتنې خویندې، پښتنې جنکۍ، پښتنې ښځې چې کوم دي هغه هم برابر شریک دي.
مظاهره چان غوښتنه کوي چې د نقیب مسعود او نورو ګڼ شمېر پښتنو ځوانانو د وژنې پلټنې دي وشي او ذمهوارو ته د سزا ورکړل شي. ورکړل شوي کسان دې وموندل شي او عدالتونو ته دې وړاندې کړل شي. د دوی آئینی او بشري حقونو ته دې احترام ورکړل شي او قبایلي سیمې دې د ماینونو څخه پاکې کړل شي. تر اوسه د پوځ لخوا د دې د غوښتنو په اړه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان د پوز د کور کمانډرانو په غونډه کې د سیمې په دفاعي او امنیتی چارو خبرې شوې دي. د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې ویلي چې د غونډه پر اول پنده کې د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ وشو چې پکې په ځانګړي توګه د امریکا د نوې پالیسۍ پرانا کې د سیمې امنیتی چارو ته کتنه وشوه. پوز یې تکړه ده چې د سیمه ایز امن او قراری لپاره به د ټولو خواو سره همکاري کوي، خو د هیواد قومي ګټو لپاره لومړیتوب ورکوي. په غونډه کې د رد الفساد په نوم د پوځي عملیاتو په نتیجو او د هند او پاکستان ترمنځ په پوله د روانو چارو جاج هم واخستل شو. د امریکا د خزانه وزارت په پاکستان کې میش درې وسلوال نړیوال ترهګر ګرځولې دي. د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د رحمان زیب، فقیر محمد او حزب الله په نومونو درې وسلوالې د افغان طالبانو، القاعده او لشکری طیبه په ګډون د پاکستان میشته وسلوالو ډلو سره د اړیکو له کبله د نړیوالو ترهګرو په فهرست کې شامل کړي دي. په بیان کې راغلي دي درې واړه کسان دغه دریو سغدریزه ډلو سره په مالی او لاجستیکي مرستو، د بارودي موادو په ورکولو او د ټکنالوژي په مد کې په کومک کولو ککړ وو. دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې دوه اونۍ وړاندې امریکا شپږ کسان د افغان طالبانو او پاکستان میشته حقانی نیټورک سره په مرستو تورن کړل. واشنگتن په پاکستان د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره فشار ډېر کړی دی. تیره میاشت امریکا د پاکستان د فوج سره مالی مرستې تر هغه وخته وځنډولې تر کومه چې د پاکستان فوج د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد پریکنده ګامونه نوي پورته کړي. دواړه ډلې په ګاونډي هیواد افغانستان کې فعالیتونه پر مخ وړي. د امریکایي چارواکو په وینا دا خواوشه د $2 بلیون مرستې وې. اسلام آباد دا خبره نه مني چې ګنې هغه وسلوارو ډلو ته پناه ورکړې ده چې په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. ټاکل شوی چې سبا له کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسلو خبرې وکړي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت مرستیال ویان صبغت الله احمدي بیګا مشال لیډو ته وویل هیله لري چې دا وار به په اسلام آباد کې اغیزمنې خبرې وشي. د تیر خالی په ورځ د پاکستان د بارونو چارو وزارت د مرستیالې تحمینه جنجوا په مشرۍ یو پلاوی کابل ته لاړ او د بارونو چارو وزارت له سیاسي مرستیال حکمت کرزي سره یې وکتل. ټاکل شوی چې سبا او بل ورځ د اسلام آباد په غونډه کې له ترهګرۍ سره پر مبارزه په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر وضعیت د اقتصادي همکاریو په پراختیا او ځینو نورو مهمو مسلو خبرې وشي. امریکا په عراق او شام کې د داعش پر ضد د بریالیتوبونو نه وروستو افغانستان ته د خپلو جنګي او استخباراتي اساسو منتقل کول پیل کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي هوایي ځواکونو میجر جنرل جیمز هیکر پرون له کابله د ټیلی کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل چې د امریکا د پوځ مرکزي کمان د روانې میاشتې د پیل سره په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جګړه خپل تر ټولو مهم کار بللی دی. نوموړي زیاته کړې چې د دې یو لویه ګټه به دا وي چې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو سره به د امریکا د استخباراتي ادارو مرستې ډېرې شي چې له کبله به یې پوس په هیواد کې د بریدونو لپاره هدفونه په ښه طریقه په نښه کولی شي. او شمالي کوریا ویلي دي په جنوبي کوریا کې د جیمی د اولمپیک لوبو پر مهال د امریکایي چارواکو سره د ملاقات هیڅ اراده نه لري. د شمالی کوریا سرکاري خبري اجانس پرون په راپور کې د بارنو شارو د وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي د خولې لیکلي چې هغه جنوبي کوریا ته د خپل سفر پر مهال د یو امریکایي چارواکي سره هم د کتلو اراده نه لري. په پیانګ چانګ کې نن په رسمي توګه د اولمپیک لوبې پیل کیږي چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پکې هم برخه اخلي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو لمشال راډیو ورزل چې شاهین منیری وړاندې کول. په دې غړي کې اوري په اسلام آباد کې د پښتنو ځوانانو د احتجاجي ناستې اتمه ورځ د نن ورته پښتني خزي اهم ور روان دي. دوی وایي د پیغام ورکول غواړي چې پښتني خزي ل خپل ورونو سره وګا پوګا ولاړ دي.
الته چې کوم خلک ناست دي هغه له دا پیغام ورکو چې مونږ تاسو سره یو. خدا به هله کیږي چې کله مونږ له کورونا غمین دي رو با سزه چې دا غي زلون شوي دي دا غي بچی مړ کړی شوی دي.
د مشال خان پلار وایي خوشاله دی چې زوی بے ګنا ثابت شو.
یو سړی باندې چې دنه ته داس یو الزام ولګي دا یو د رسول په نوم وي نو زه خو د دې په ضد باندې راپاڅېدلم. خو دغه شی چې کوم دنو تر شهاده نن عدالت هم چې کوم دنو تسلیم کو.
او دا به هم واوري چې د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکو پر سیمه ردی اثراتو ته څنګه ګوري.
ما ته خو لا فلحال داسې نه ښکاري چې دا به سم شي لکه دا مسلې نورې ډېریږي او مسټرسټ ډېریږي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال راډیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم ورزل شي، په اسلام آباد کې د فاټا او پښتنو ځوانانو احتجاجي ناستې نن اتمه ورځ ده. دوی د نقیب مسعود په وجنه د تورن پولیس چارواکي راو انوار د نیولو په ګډون ځینې نورې غوښتنې اهم لري چې پکې قبایلي سیمې له ماینونو د پاکولو او د لادرکه کسانو موندلو غوښتنې اهم شامل دي. دغه احتجاجی ناستی مشران وای چې دوی یو قومي جرګه هم نن جوړوي چې له حکومتي چارواکو سره به خبرې کوي. هم د دې احتجاجی ناستی یو مشر مجاهد وزیر هم دا وخت له اسلام آباد موږ سره ټلیفون په کار خده. مجاهد ډېر ډېر سریمشي او زمنګ اوردون کو ته وای چې تاسو نن دغه کما قومي جرګه جوړوي نو آیا د دې بد څه کار وي او په څه ډول به وي؟
مننه محمد صاحب. مونږ چې کما نن جرګه جوړو کنه کمی نو دی با دا ټولو د فاټای جنسي او اف ار علاقې چې کمی دي د دینه با نمائندگان وي د خیبر پختونخوا نه به نمائندگان وي او د جنوبي پختونخوا نه به د دې نمائندگان وي. نو دا باندې به ټوله د پښتنو یوه جرګه جوړیږي چاغه بدا کار وی چې اعظم سره یې کار وی چیف سره یې کا ڈی جی ایس پی آر سره یې یا دوه داسې چارواکي هغه سره چې کوم دا کوم زمونږ ډیمانډ دي کوم مطالبه دي په دې باندې بد دې سره د مذاکرات کوي او مخ وړاندې بزی بیا په دې دا مذاکرات باندې خپل چې کوم درنې خلک دي نور پښتانه دي او اعتماد کې عالی چې موږ دا خبره وکړه اته به وړاندې کی تو دا غبا دا جرګه چې کوم د ټول پروسیس مخ کې بوزي.
مجاهد استاد سي غوښتنه اوس داد چې کم د پاکستان د پوز مشران دی باید هغوی تاسو سره ملاقات وکړي او تاسو ته په لیکلې بڼه باندې درکې چې ستاسو دغه غوښتنې به منل کیږي. نو آیا ستاسو د چارواکو سره کمی خبرې شوې کنه؟
بل ورځ خو مونږ د وزیر اعظم سره شوي وو، نو هغه خو وویل چې مونږ دا خبرې منو، خو هغه مونږ مسترد کړ چې نه جسو پورا عمل نستا پا خبر نوی شروع شوی یا مونگ تا پاکستان آرمی شروع کی نوی را کرے مونگ بتا اگو اخبر نزو نو چکم دے پرون مونگا وزیر اعظم تا چکم دا بوشاگو هر پا ذریعہ سارا چی دے پرنسپل سے داغا دے مریم آورازی پاتا مونگ پیغام را سوالے دے چی یارا دے مذاکران را مونگ مطمئن نوی مونگ تا بل ٹیم را ولے گئے او بل دا خبر ہے مونگ دا آرمی چرواکو سارا ہم ملاقات کرو تو اس پر سوشل میڈیا گنگوسے روانی دی چے ڈی جی ایس پی آر چے کم دے ملاقات تا کمیٹی وقت دا تروسا پورے مونگ تا خپل دا سے کم دا غن دے شو اطلاعات چیارا تاسو دا غا کیو کچر تو مشی مونگ با دا جرگا چے جوڑا کو دا جرگا بزی حال تا با دا ملاقات کی
سمع دا ہم را توی چے مجاہد وزیر اساس دا غا درنک دا وقت چوم را خلق دی او آیا دا نور و سیمو خلق اہم تاس تا با نن رازی که سنگا
جی بدے کے تدام حال پر زرگن و حلق تھی دا ٹول پختونخوا نہ مطلب دا بلوچستان بورے دا جنوبی پختونخوا وہ اسدام حال دا پنجاب دا لاہور نہ زیات یونیورسٹیاں حلق را روان دی دا قافلے پر شکل کے دا سے عبدالولی خان یونیورسٹی نہ دا سے بچہان میڈیکل کالج نہ دین ہم لاری حلق را روان دے اور دا پیخور نہ دا خزو یو قافلہ را روان دا
سما
تو آگا چکم دے دا ثوابین را روان دا خزو یو قافلہ دا بدا سی کئی چی پلائن کے پلائن کے بدا ولا رہی اور دا کم ان کے لبی ترانا دا دا بدے ریکارڈ کوی دنیا تو با یو خب پیغام ور کئی چی زمون خزو پا دے لاریون پا زمون سرا شامل دے امون گوختانو دا شدگر نئی اور من قرم نا خلق کی اور دا امون سرا پا دے کے شامل شی سم. اور دا سواد صحابا کا پیلے رازی نان
دیر زیاد ہمانا نا استاس نا مجاہد وزیر سے بو تاثیر دوی خبری واو رد لیے چی پا اسلام آباد کے دا فاٹا او دا پاکستان دا نورو پختنو زوانانو احتجاجی ناس تنن پا اتما ورز اہم روان دا ہم دی موضوع کی پاتکی گو لکت سنگا چی مجاہد وزیر اہم ویلے چی دا پختنو حکونو پا دفاع کے احتجاجی درنی لپارا دا خیبر پختونخوا او قبائلی سیمونا دا مدنی ٹولنو خزی او دا غراز نور چی کمی مدنی فالان دی هغه او روان دی چی نن با پا دی احتجاجی ناستا کی گردون کبی او دا پختنو مرمنو دا حکون لپارا با آواز پورتا کبی دا غراز نور تفصیل دا شاہین بنیری پا دی راپور کیورو
په تیر یو ونه کې دغه احتجاجي ناشته ته د وینا په وخت سیاسي او ولسی مشرانو غوښتنه کړې ده چې د ترهګرۍ پر ضد د جنگ په نامه د نور د پښتنو زورولو ته د پای ټکی کې خودل شي او د غوی د آئینی او بشري حقوقو احترام دی وشي نن په دې احتجاج کې د شرکت لپاره د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمونه د شپېتو میرمنو یو پلاوی ګډون کوي په دغه اړه د اویر ګرل په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې مشره ګلاله اسماعیل وایي
د پیښور مردان صوابی او د قبایلی علاقونه د خزو یو غټ ډیلیګیشن چې تقریبا شپږ خزو په لانګ مارچ روان یو او لانګ مارچ ته خزو سره د تلو دا مقصد دی چې مونږ الته چې کوم خلک ناست یا غیله دا پیغام ورکو چې مونږ تاسو سره یو تاسو پښتنې خويندې پښتنې جنګي پښتنې خزې چې کوم دی هغه هم برابر شریک دي خزو سره د تلو یو مقصد دا هم دی چې په دې فاټا کې کم یا پښتنو سیمه کې کم حالات روان دي هغه باندې چې خزو باندې دا غي اثرات دي هغه باندې زیاته خبرو شي
د پښتنو خزو د حقونو یو بل دفاع کوونکې سنا اجاز وایي سیمه کې روانې جګړې او بېقرارۍ تر ټولو ډیر زیان خزو او ماشومانو ته رسوي او پښتانه د خپل حقونو جنگ تر هغه نشي ګټلې تر کومه چې د ځان سره په دغه مبارزه کې خزه نوي شریک کړي
اولنې د ورځې یو څو زنانه چې د سیاسي کارکونانو د کیا یو څو د فاټا د سټوډنټس څو کسانو او اوس دا چې شوی دا چې د مختلفو ان جی اوز نه خزه چې کوم دي اغي هم د کې حساب شته دا د قبایلو کوندو نت ورک چې کوم دي اغي خزه هم راغلي دي خو دا چې دا چې دا په یو څو خزه ولا څو پنځه لس خزه نه کیږي دا به هله کیږي چې کله مونږ د کورونا غمن دي رو با سزه چې دا اغي ژوند شو دي د لوی دا اغي بچی مړ کړی شوی دي کار خزه وروته تاسو په تو لګي او لګ و دې دنیا ته لګ دې ریاست ته ودا وار کرایم چې دې کم کلی دی غو ملک پډا غشي
په پیښور پونتون کې د سیاسياتو استاد ډاکټر نور نصیر بیا وایي چې په قبایلی سیمو کې د ترهګرې په پیښو او پوځي عملیاتو کې د سلګونو خزو بچي او خوندان وجل شوې دي نورین نصیر زیاتوی چې د قبایلی سیمو خزه اوس بیداره شوې دي او غواړي چې د خپل حقونو دفاع وکړي
کومه دا پښتون درنه دا یا د سټین دي زمونږه د خلکو نو دا هم په خپل ځان کې یو غټ لیسن دی او انډرستانډینګ دی د ټوله دنیا د پاره چې مونږ ټرایبل خلک نر دی او ښځه ده اوس مونږ سټیټ سره نوې سوشل کانټراکټ کول غواړو. اچھا کمزور سوشل کانټراکټ او هغه د آزاد قبایل والا هغه بس اوس چې دی مونږ ته نه سوټ کوي ته اوس نوې سوشل کانټراکټ پکار دی چې کم کې مونږ ډیولپمنٹ راشي کم کې زمونږ خلکو ته د روزګار مهیا شي ایجوکیشن راشي نستیانی راشي.
د یادونه وردا چې په قبایلی سیمو کې د زنو ضرورت روایتونو او د حکومت د بې پرواهی لقبل خزي د زده کړو نه به برخې دی او د فاټا سیکریټریټ د وی سروې تر مخه یوازې 0.8% خزو ته د زده کړو موقع په لاس ورغلی دی.
مشال اډو ته وګ سید شین بنری رپورت سی واور د اوریدونکو چې په اسلام آباد کې د پښتنو ځوانانو ته جی ناشته ته نن پښتنې خزي اهم او روان دي. زو ډیر اسمل خان ته د خبر پښتونخوا د ډیر اسمل خان پولیسو ویلي په شیخ یوسف اډه کې د اتوار په ورځ د دوه ډلو ترمنځ په ډزو کې د ځوان د وجنې په تور یو مهم کس نیولې دی. د اتوار په ورځ لیاد ځوان تر وجنې وروسته پرې د خلکو دوه کورونه او ګاډي اهم او وسوځول. پر دې اړه تازه معلومات له خپل خبریال سلاب مسعود نخلو چې همدا وخت موږ سره له پېښوره د ټلیفون په کرخه دی. سلاب صاحب ډیر ستړي مشي او دا هم راته وای چې دغه کوم پیښه چې شوې ده په دې کې تازه معلومات تاسو سره څه دي؟
زړه د خوش باشا تازه صورت حال خدا دا چې په دغه پیښه نه د ورسته کوم د سلی وزیرستان مسعود وزیر د 200 نه د پاس قبالیون گرفتار کړی شوی وو. هغه خوش کړی شوی دی او د دې سره سره چې کوم په ښار کښې یا په سیمه کښې لار بار په حالاتو باندې نظر ساتلو د حالاتو څارنه کول دلته فوجي سرتېري ځای په ځای باندې ولاړ دي او کومې شرط نه چې ورچنې او د ننه لارې دي په هغه باندې پولیس او فوجي سرتېري دواړه څارنه کوي د دې دپاره چې څه مبی بڑا بلا خطرناک پیشا پیشا نشی او دے دے سرا سرا دا انتظامات غر شوی دی چھے پا موٹر سیکلونو باندے دے دو کسانو یا دے درے کسانو پا گڑا بندے تگ را تگ پا دے گا بندے زا اللہ کے دلائی دی.
سیلاب سے با کلنڈو ٹوکو کرا تو چھے دا گا پیخا چھ وقت او چنگ را مخیتا شو دے دوار پورا زبانی اولی را مخیتا شو
بس دا خو دوا کسون و چې د وزیر قبالیانو سره تعلق لرلای او دا چې د دوی په منځ کښې د کاروبار څه لین دین وه او په دې باندې ما خبرې سره اورېدلې وې او بیا دا یو کس ور پورته شو دا بل یې مړ کړ چې دا کوم قتل کړی وو دا دلته چې کوم امن کمیټي ده یا یوه سلام اچولې ده هغوی کسانو سره تعلق لرلی په دې باندې خلک وکارېدلی غوسه شولی یو کور ته یې ور واچولی او دوه موټر پکښې وسوځېدل او ډېر تاو تریخوالی پیدا شو مظاهرې وشولې درنې وشولې خو اوس دا وخت مکمل امن دی او مذاکرات شوی دی دا د اتوار په ورځ چې کومه پېښه رامخته شوې وه په دې تاو تریخوالی یا نور
ډېره زیاته مننه ستاسې نه سیلاب مسعود د مشال خبریال تاسو ته معلومات درکول. اوریدونکو اووزو د مشال خان پېښې ته. د مشال خان پلار محمد اقبال اقبال د خپل زوی د وژل کېدو د قضیې په اړه د ترګرۍ ضد عدالت د فیصلې هرکلی کړی خو ویلي دي چې د بری کړل شوو شپږویشت کسانو پر ضد به په پېښور هایکورټ کې مقدمه کوي. یادوي چې د خیبر پښتونخوا د هریپور ترګرۍ ضد عدالت د چهارشنبې په ورځ د مشال خان د وژنې د قضیې په فیصله کې یو کس ته د مرګ سزا واوروله او همداراز نورو کسانو ته یې هم سزاګانې اورولې دي. عبدالحق کاکړ د مشال خان له پلار سره مرکه کړه او په سر کې ترې پوښتلې چې د مشال خان د وژنې د مقدمې فیصلې ته څنګه ګوري.
دا فیصله زما یو موقف و کنه جی او هغه موقف دا و چې یعنې دا عمل چې دی چې دا په
یو سړی باندې چې دنه ته داس یو الزام ولګي دا د رسول په نوم وي او قاتلیم کې بیا په داس الزام ولګي نو زه خو د دې په ضد باندې راپاسېدلم او ما دې ته چې کوم دنو جرم وي او دغه شی چې کوم دنو تر شهاده نن عدالت هم چې کوم دنو تسلیم کو نو زه هم چې زما د موقف چې کوم دنو تایید وشو او یو دا یو ښه غاز دی مطلب داری
خو تاسو وی تر څه حده پورې عدالت ومنلې د دې معنی دا دی چې تاسو په دې مقدمه کې ځینې داسې شان ویني چې په هغه کې د نور څه کولو ضرورت یعنی تاسو پر څه باندې نور څه غواړي یعنی
مونږ عدالتونو ته سوره تللي یو مونږ کتلي دي نو د ویډیو یا د فوټیج په ذریعه یا د تصویرونو په ذریعه باندې دا ټول چې کوم دنو د هر انګل نه چې کوم دنو واضح دي او دې کې داسې هم دي چې ډېرو به دا ولټه کولکول په خپل لاس به ځان ته موبایل هم لیتلی وو نو مونږ دا وو چې یاره مثال په تور باندې چې دی نو هغې دپاره به مونږ بیا مخکې عدالت ته ځو بر عدالت چې کوم دی کورټ ته او په هغې کې به چې کوم دنو د انصاف دغه
کوو یعنی ستاسو مقصد دا دی چې دا کوم شپږویشت کسان چې دی هغه عدالت ته خوشي کړي دي خلاص کړي دي هغه کې تاسو وایاست چې په دې حواله به تاسو عدالت ته ځئ ځکه ستاسو په دې باندې ځینې اعتراضات
بالکل جی بالکل جی
بالکل یعنی تاسو به چېرته ځئ کم عدالت ته
مونږ به پېښور هاي کورټ پېښور ته ځو د دې نه پسته کنه جی ولې چې مونږ د انصاف کوم اواز چې ما کړو وو هغه خو ما دا ویل وغه سره چې زما بچي چې کوم دن واپس نشي راتلې نو په دې وجه باندې د ملک خو نور مشالونه تعلیم حاصلی نو چې هغه تعلیم لږي او هغه ته په د مکالمې رواج تا ختم کړی دی چې هلته کې سوال ته نشي کولی او که ته سوال کوې نو تا وجني نو کم از کم چې دنو ما د دې دپاره هغه وخت مجرمانه خاموشي اختیار نه کړه او زه چې کوم دنو ما دا کار قابل جرم وګڼو او نن د هغه قابل جرم سیس چې کوم دنو عدالت تر هغه دا چې کوم دنو تصدیق وکړو بقایا دپاره مونږ د انصاف دروازې ټاکو
ستاسو د کور ستاسو امنیت یا سیکیورټی دا تاسو ته اوس هم ډېره سخته ښکاري یعنی ګرانه به درته اوسېدل کنه تاسو هسې چې هر څه به سم وي
مونږ خو خپل سیسته چې کوم دنو منظم ولاړ یو او زمونږ په مرګ باندې یقین دی مونږ د چا نه ډار او یاره نه کوو او بس دغه ده چې حفاظت نشته ترڅ شته ځکه چې زما بچای دی رات روسه پورې د 18 اپریل نه چې هغه قابلان سټوډنټانی دی غي بورډم ټاپ کړی دی لیکن هغه نشي تله
تاسو د مشال خان د پلار خبري واوریدلې مشال خان د 2019 کال د اپریل په 14 د مردان په عبدالخ خان پونتون کې لزګونه بل وګرو زده کوونکو مذهب تر سپکاوي په تور وجه خو وروسته د پولیسو په پلټنو کې نوموړی بیګونا ثابت شو
دا مشال ریډیو دا
مشال لډوتا وګستی د امریکا خزانه وزارت درې پاکستانی وسلوال د نړیوالو ترګرو په فهرست کې شامل کړی دی د واشنگټن تازه اقدام په اسلام آباد فشار راوړي چې د وسلوالو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي خو د پاکستان بونو چارو وزارت ویان تیر اونۍ ویلي وو چې د ټولو ترګرډلو پر ضد کاروایی کوي نور تفصیله لګولیا سره
د امریکای خزانه وزارت بیگا ویلی چې دوی د رحمان زی فقیر محمد حزب الله استم خان او دلاور خان نادر خان په نامه کسان په خپل تور لیست کې شامل کړي دي دغه کسان په پاکستان کې میش وسلوالو ډلو چې افغان طالبان القاعده او لشکری طیبه په کې شامل دي سره اړیکې درلودي بیان وایي درې واړو کسانو سخت دریځ ډلو ته مالی لوجستیکی چادودونکي توکي او تکنیکی مرستې برابرولو کې کېلول د ترهګرۍ او مالی استخباراتو لپاره د امریکا خزانه وزارت مرستیال سیګل میډلاکر وایي چې په جنوبی ایشیا کې به د هغه کسانو پر ضد سخت اقدامات کوي چې ترهګر ډلو سره مالی مرستې کوي او په غیر قانوني توګه مالی شبکې چلوي د زیاته کړه چې دوی د پاکستان پر حکومت او په سیمه کې په نورو غک کوي چې له دوی سره په ګډه کار وکړي چې د خطرناکو کسانو او ډلو ته د پناه ورکولو مخه ونیسي دا اعلان له دوه هفتو وروسته راغلی چې امریکا د طالبانو او حقانی شبکې سره په ملاتړ شپږ کسان په تور لیست کې شامل کړل چې په پاکستان کې میشتي په بیان کې ویل شوي چې محمد په مبینه توګه په خلیج فارس کې لشکری طیبه لپاره فنډونه راټولول په فهرست کې شامل دوه نور د شیخ امین الله په استازیتوب تورن دي چې په 2009 کال کې د القاعده او افغان طالبانو ته د موادو د برابرولو لپاره په تور لیست کې شامل کړل شوی وو. امریکا تور لګوي چې امین الله په پیښور ښار کې دینی مدرسه کې وسلوالو ته روزنه ورکوي. د تیر میاشتې په لومړیو کې امریکا د پاکستان فوج سره امنیتي مرستې معطل کړې وې او ویلي ول چې افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد پریکنده اقدامات وکړي. د امریکا د بارنو چارو وزارت دویم لوړ رتبه چارواکي د فروری په شپږمه د بارنو چارو کمیټې ته ویلي وو د پاکستان معطل شوي فنډونه بیرته بحالولو باندې غور کولی شي که چېرې د ټولو ترهګرډلو پر ضد بې له توپیره کاروایي وکړي، خو اسلام آباد په هیواد کې دننه د وسلوالو پټنځایونو خبره ردوي.
ودونکو تاسې د ګلیاس په راپور کې واورئ چې د امریکا خزانه وزارت درې پاکستاني وسلوال د نړیوالو ترهګرو په فهرست کې شامل کړي دي. د پاکستان د پوځ د کور کمانډرانو پرون غونډه وشوه چې د دې هیواد د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا پکې اهم موجود وو. په دې غونډه کې ځانګړې توګه د امریکا د نوې پالیسۍ په رڼا کې د سیمې امنیتي چارو ته کتنه وشوه. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې د سیمه ییز امن لپاره به ټولو خواوو سره همکاري کوي، خو د خپل هیواد قومي ګټو ته به لومړیتوب ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت وویل چې پاکستان کې به نورې د ترهګرو پټنځایونه برداشت نه کړل شي. له دې وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې لا پسې خراب شوی. دا چې پاکستان سیاسي ګوندونه دې اړیکو ته څنګه ګوري په دې راپور کې ورو.
د پاکستان سیاسي ګوندونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو څرګندونو په اړه جلا جلا نظرونه لري. د عوامي نېشنل ګوند بشرا ګوهر وایي ښکاري داسې چې پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې مخ په خرابېدو دي چې له وجې په دغه سیمه منفي اثرات پرېوځي.
ما ته خو لا فلحال داسې نه ښکاري چې دا به سم شي، لکه دا مسلې نورې ډېریږي او مسټرس ډېریږي او په دې ریجن کې دننه اوس داسې دي چې پاکستان ډېر په آیسولیشن ته لتللی دی. نو د دې نقصان دی پاکستان ته، پاکستان ته زیات نقصان دی. که موږ غواړو چې د دې ګن نه راوځي، نو دې لپاره ډېر ضروري دي چې موږ خپل چې کوم دا ګاونډي ملکونه دي هغې حوالې سره چې کوم پالیسیانې دي
د براس حال کې دا چې د امریکا د بنو چارو وزارت مرستیال سیکرتر جان سولیون د سینټ د بنو چارو کمیټې ته د نهې پورې زوویل چې واشنگټن له پاکستان سره د همکارۍ ګټې مني او دا هم مني چې ترګریز د جنگ کې پاکستانی ولس او امنیتي ځواکونو ډېرې قربانۍ ورکړې دي. خو د په خبره امریکا اراده لري چې پاکستان د دې لپاره ذمہوار وګرځوي چې اسلام آباد د لاسپوسو وسلوالو د پټنځایونو له منځه وړو لړکې ناکامه دي. خو د پاکستان قومي وطن ګوند مشر آفتاب شرپاو بیا له دې سره اتفاق نه کوي او وایي چې پاکستان د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې توپیره عملیات کړي. د په خبره په افغانستان کې وسلوال دومره ملاتړ او ځای لري چې د پاکستان ځمکې کارولو ته اړتیا نه لري. نوموړی وایي د پاکستان او امریکا ترمنځ د خراب اړیکو ګټې وسلوالو ته رسي.
هر څه چې کېږي د دې اثرات په ټول په افغانستان کې چې صورت حال دی په هغې باندې به پروځي. نو کو امریکا داسې یو رویه اختیار کړي دغه په لحاظ سره دا ممکن نه ده چې په افغانستان کې دې عوامل راشي.
شرپاو زیاته کړه چې دوی د امریکا مالي مرستو ته دومره اړتیا نه لري، خو باید چې د پاکستان د کردار ستاینه وکړي. دا رسول هغه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سیکرتر جان سولیون د نهې پورې زوویل چې که دوی وویني چې پاکستان د دوی د اندېښنو ختمولو لپاره پریکنده ګامونه پورته کړي، نو کېدای شي چې دوی پاکستان ته د مرستو ځنډولو فیصلې پر بیرته اخیستو غور وکړي. دا براسال کې راځي د جنوري په میاشت کې د امریکا حکومت اعلان وکړ چې پاکستان ته پوځي مرستې تر هغو ځنډوي تر څو چې پاکستان د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد پریکنده ګامونه پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو سیکرتر زیات کړه دوی تمه لري چې د سولې پروسې ته د طالبانو په راوستو کې اهم پاکستانیان مرسته کولی شي. خو د پاکستان جماعت اسلامي یو مشر پروفیسور ابراهیم بیا وایي د زور د لارې طالبان د سولې خبرو ته نشي راوستل کېدی.
طالبان هم پاکستان نه، په دنیا کې یو طاقت هم نشته چې هغه طالب وي او که بل افغان وي، هغه په زور په خبرو باندې آماده کی. دلیل باندې پښتانه د جرګې مرکه خلک ته طالبان هم په جرګه او په مرکه پوهیږي او په دلیل باندې که څوک پوهلو کوشش وکړي نو طالبان به هم د مذاکراتو په میز باندې کینی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سیکرتر جان سولیون د جنوب ایشیا لپاره د ټرمپ د نوې پالیسۍ په اړه یادې خبرې د امریکا سینټ ته په داسې وخت کې کړې چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو لخوا په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. پاکستان تیره اونۍ افغانستان ته یو پلاوی اهم استولی وو چې د کابل لخوا د هغو اسنادو او شواهدو سپیناوی وکړي چې د کابل او جلال آباد بریدونو وروسته افغان پلاوی په اسلام آباد کې پاکستاني چارواکو ته سپارلی وو.
دا مشال ریڈیو دا
مشال لڑیو تا وگستے اردن کو وقت شبه دولستنی بجے و شاہین بنیرے ہم سٹوڈیو تراغلین و رازی چلی حقود خبرون لنڈی زور
خبرنا پہ اسلام آباد کی دا پختون لانگ مارچ پر نم دا پختنو سیمو دا زوانانو احتجاجی مظاہرہ نن پا اتم اورز هم دوام لري. دا تحریک مشران وای دوی دا نه پا اورز دا پاکستان دا وزیراعظم سره کتلی دی خو دا دوی دا سیمو ستونزه دا پوز سره تړاو لري نو غواړي چې خپلې غوښتنې د فوز د مشر مخې ته کیږدي. تر اوسه د فوز لخوا د دې د غوښتنو په اړه څه نه دي ویل شوی. دا پاکستان د فوز د کور کمانډرانو په غونډه کې د سیمې په دفاعي او امنیتی چارو خبرې شوې دي. د پاکستان د فوز مطبوعاتي څانګې ISPR پرون په بیان کې ویلي چې دا غونډه په راولپنډۍ کې د فوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ وشوه چې پکې په ځانګړې توګه د امریکا د نوې پالیسۍ په رڼا کې د سیمې امنیتي چارو ته کتنه وشوه. د امریکا د خزانه وزارت په پاکستان کې میشت درې وسلوال نړیوال ترهګر ګرځولې دي. د خزانه وزارت پرون په بیان کې ویل چې د رحمان زیب، فقیر محمد او حزب الله په نومونو درې وسلوالې د افغان طالبانو، القاعده او لشکری طیبه سره د اړیکو له کبله د نړیوالو ترهګرو په فهرست کې شامل کړي دي. ټاکل شوی چې سبا له کابله یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسلو خبرې وکړي. امریکا په عراق او شام کې د داعش پر ضد د بریالیتوبونو نه وروسته افغانستان ته د خپلو جنگي او استخباراتي اساسو منتقل کول پیل کړی دي. دا خبرې پرون په افغانستان کې د امریکایي هوایي ځواکونو میجر جنرال جیمز هیکر خبریالانو ته کړی. او شمالي کوریا ویلي دي په جنوبي کوریا کې د جمی د اولمپک لوبو پر مهال د امریکایي چارواکو سره د ملاقات هیڅ اراده نه لري.
دا وشاین بنره چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې د کورونا او نړیوالو موضوعاتو تر څنګ دا هم اوري چې پرون د نومیالي پښتون ملت پال، سیاست پال، شاعر او لیکوال اجمل خټک اتم تلین ولمانځل شو. اوریدونکو پر دغه به هم تاسو ته معلومات درکو. خو لومړی زو پاکستان ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي د راپورته وکړي.
د پاکستان دی نیشن ورځپاڼه لیکي د مردان په عبدالوی خان پوهنتون کې د وجل شویو مشال خان مقدمې ځینې مهمې خبرې په ډاګه کړې. لومړی دا چې د مشال خان وجنې لپاره د هجوم په بلوا کولو کې ځایي سیاسي چارواکو لاس درلودو. دویمه دا چې په مشال خان باندې په دروغه د مذهب د سپکاوي تورونه لګول شوي وو. او دریمه دا چې ځینو خلکو بغیر له ثبوتونو پر دغو دروغو یقین کړی وو. په اداره کې راغلی دی که څه هم له دې مقدمې داسې ښکاري چې اوس هم د پاکستان عدالتي نظام ښې پرېکړې کولی شي، خو د مشال خان د کورنۍ دا خبره هم سمه ده چې اوس هم په سمه توګه انصاف نه دی شوی او باید چې ټولو ذمهوارو کسانو ته سزا ورکړل شي. اداریه لیکي که یو خوا د مشال خان له مرګ سره د ده کورنۍ له سختو تیره شوه، نو بل خوا د ده د خویندو تعلیم هم په ټپه ولاړ دی. ورځپاڼه لیکي د مشال خان له مقدمې دا خبرې مخې ته راغلې چې په پاکستان کې ځینې وخت پر دروغه د مذهب د سپکاوي تورونه لګول کیږي. په خلکو کې برداشت په کمیدو دی او عدالتي نظام کې نیمګړتیاوې دي او باید چې دا هر څه له منځه یوړل شي. بلخوا د پاکستان د نیوز ورځپاڼه لیکي د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه لخوا پاکستان ته د پوځي مرستو ځنډولو تر اعلان یوه میاشت وروسته د ټرمپ انتظامیه داسې اشارې ورکوي چې ګینې دوی پر دغه ګام بیا غور کولی شي. د امریکا د بنو چارو کمیټې ته په خپله وینا کې د دې هیواد د بنو چارو وزارت مرستیال سکرتر وویل چې د القاعده په کمزوري کولو او داعش پر ضد جګړې او افغانستان ته د سامان رسولو لړ کې پاکستان ډېر مهم رول لوبولی. خو د ورځپاڼې په خبره یاد امریکایي چارواکي دا هم ویل که چیرې پاکستان د افغان طالبانو او حقاني شبکې پر ضد ګامونه واخلي، نو امریکایي انتظامیه بیا پاکستان ته د مرستو په بحالولو باندې غور کولی شي. خو د ورځپاڼې په خبره ښکاري نه چې داسې به وشي، ځکه تحریکي طالبان پاکستان چې په افغانستان کې هم پټنځایونه لري، د تیر خالی پر ورځ یې په سوات کې حمله وکړه او دا ثابته شوه چې یاد وسلواله ډله اوس هم د پاکستان لپاره لوی خطر دی. د ادارې په خبره پاکستان، افغانستان او امریکا لره پکار دي چې پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد په ګډه مبارزه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کراچۍ کې د وزیرستان د یو ځوانو نقیب مسید د وژنې او د دې پیښې وروسته د راپورته شو احتجاجونو په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو زیاتېدو په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له انیس اجمل اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي تېره میاشت په کراچۍ کې د وزیرستان یو ځوان نقیب مسید په یو مبینه پولیسو مقابله کې وشل شو. تر دې پیښې وروسته د کراچۍ پولیسو یو افسر راو انوار رسنیو ته وویل چې نقیب مسید له وسلوالو سره د تړاو په تور وشل شوی دی، خو د سند حکومت تحقیقاتي کمیټې هغه بې ګناه ګرځولی دی. ورځپاڼه لیکي د نقیب مسید وشنه له پښتنو سر روان د هغو زیاتو یوه برخه ده چې چارواکو د دوی پر ضد کړي دي، خو د ورځپاڼې په خبره د نقیب مسید پیښې بیل حالات رامنځته کړ. د ویشت کلن نقیب مسید تر وژنې وروسته د تېرې اونۍ راهیسې په اسلام آباد کې د فاټا په ګډون د بېلابېلو سیمو د ځوانانو مشرانو احتجاجي ناسته پیل کړې ده. ورځپاڼه لیکي په دې احتجاج کې لږ تر لږه 500,000 کسان برخه اخلي او سیاسي ګوندونو هم ورسره ملاتړ اعلان کړی دی. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځي چارواکو د نهې په ورځ وویل د هېواد پوځیانو په افغانستان کې خپل تازه هوایي عملیات زیات کړي دي او په شمالي ختیځي سیمو کې د طالبانو نورو وسلوالو ډلو سره اړه لرونکي وسلوال په نښه کوي. ورځپاڼه لیکي په کابل کې د امریکایي پوځ بیان کیپټن ټام ګریس بیک ویلي د بدخشان په وردو جلسوالۍ کې د تېرو څو ورځو راهیسې هوایي بریدونه دوام لري. د امریکا پوځي چارواکو په یوه خبر پاڼه کې ویلي د دې هوایي بریدونو له لارې د وسلوالو د روزنی مرکزونه په نښه کېږي او د چین او تاجکستان پولیس سره نږدې سیمو کې د ترهګرو کارروایانو مخنیوی کېږي. ورځپاڼه لیکي د امریکایي پوځیانو د هوایي بریدونو د وروستۍ لړۍ د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه د ستراتیژۍ تر اعلانولو وروسته پیل شوې ده. ولسمشر ټرمپ تېر کال په اګست میاشت کې د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه. ورځپاڼه لیکي په دې پلان کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر 15,000 پورې د زیاتولو خبره شوې او امریکایي قمندانانو ته په طالبانو له دې لپاره د هوایي بریدونو نوی واک ورکوي چې دا شان طالبان له افغان حکومت سره د خبرو لپاره آماده کړي. ورځپاڼه لیکي ولسمشر ټرمپ او د دفاع وزیر جیمز میټس د دې پلان د عملي کېدو د نیټې په اړه د جزئیاتو ورکولو نه ډډه کړې ده.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
په اتمنټه د پاسا سلورو بجو
مشال لړو ته وګستې. اردوونکو، د ملګرو ملتونو ماهرین وایي اسلامي دولت وسلواله ډله اوس هم نړۍ ته لوی ګواښ پېښوي. د نهې په ورځ د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ته په ورکړل شوي راپور کې ماهرینو د اسلامي دولت وسلواله ډلې د قوت جاج اخیستې او ویلي دي که څه هم په عراق، شام او فلپاین کې دغه ډله کمزورې شوې خو بیا یې هم خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. په رپورټ کې وړاندیز شوی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له منځه وړلو لپاره باید ټول هیوادونه له یو بل سره همکاري وکړي. د خبري اجانس چوئر پریس پر دې اړه یو راپور خپور کړی چې مهم ټکی یې ملیحه امیرزاده وروي.
اسوسییټډ پریس خبری اجانس لیکي د ملګرو ملتونو ماهرینو ویلي چې په عراق، شام او د فلیپاین په جنوبي برخه کې د ناکامیو باوجود اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا اوس هم نړۍ ته لوی ګواښ ورپېښ دی. د نهې په ورځ د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ته په ورکړل شوي رپورټ کې ماهرینو وویل چې د داعش وسلوالې ډلې په سیمو باندې د کنټرول نه پام اړولی دی، خو بهرني بریدونه یې جاري ساتلي دي. د ماهرینو په خبره پر راتلونکي کې به د دغه وسلوالې ډلې توجه په هغو وړو ډلو یا کسانو وي چې د دوی لپاره بریدونو کولو ته تیار وي. کارپوهانو ویلي اسلامي دولت وسلواله ډله اوس ته یو نړیوال نیټورک په توګه منظمه ده چې مشرتابه یې هموارې درجې ته رسېدلې او پر غړو د کنټرول کچه هم ټیټه شوې ده. د ډلې ځینې غړي بیا دې ته راضا دي چې له القاعدې سره همکاري وکړي او د هغوی په بریدونو کې مرسته وکړي. د ماهرینو په خبره دا ګواښ په بدلېدو سره د دغه ډلې خلاف جګړه اوس یو نوی پړاو ته داخلیږي، یعنی اوس به په پام کې د دوی وړې ډلې وي چې په څو کسانو مشتمل دي، خو ظاهرا یې نیټورک نه تر سترګو کېږي او په خپلواکه توګه فعالیتونه کوي. اجانس وای دغه ماهرینو ویلی ځینی هوادونه او نړیواله ټولنه اوس لا چیلنج سره مخامخ ده. نو پکار ده چې د ډلې د پخوانو جګړه مارو د شناخت، د غوی موقعیت او د سفر د پلانونو په اړه له یو بل سره معلومات شریک کړل شي. دوی ویل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هغه جنگیالي چې په ځایي آبادۍ کې په ورګډېدو ناکامه شوي دي، ښایي کوشش وکړي چې بل خوا لاړ شي. د ماهرینو په خبره اسلامي دولت وسلوالو د نوو برتی شوو غړو پاسپورټونه او شناختي کارډونه حاصل کړي دي چې په راتلونکي کې د سفر لپاره استعمالولی شي. دغه شان یو شمیر شامی خالی پاسپورټونه هم ترلاسه کړي دي. کارپوهانو ویل که څه هم دغه شمیر له انټرپول سره شریک کړل شوی چې هغوی په ډیټابیس کې معلومات لري، خو باید غړي هیوادونه د دغو کسانو په اړه یو بل خبردار کړي. په رپورټ کې د اسلامي دولت وسلوالو د شناخت معلومولو لپاره د بایومیټریک ډیټا، د ګوتو د نښو او د ښه معیار تصویرونو د استعمال غوښتنه شوې ده. په رپورټ کې ویل شوی چې عراق او شام ته د داعش نو برتی شو جنگیالو د ورتګ سلسله تقریبا ودرېدلې ده. په رپورټ کې ویل شوی چې په تیرو شپږو میاشتو کې حکومتونو او تنظیمونو په هره کچه له شخصي سیکټر سره همکاري زیاته کړې، سو د ترهګرۍ لپاره د کارول کېدونکو فنډونو او د مشکوکو وسلوالو په اړه حساس معلومات شریک کړل شي. په رپورټ کې مختلفو سیمو ته د داعش لخوا د ورپېښ ګواښ تجزیه هم شوې ده. رپورټ وایي داعش په افغانستان کې د دې باوجود جارحانه بریدونو ته دوام ورکړی دی چې په پوځي کاروایی کې دغه ډله کمزورې شوې ده. په پاکستان کې بیا هغه وسلوال بریدونه چې داعش یې ذمهواري مني، زیاتره د ځایي وسلوالو ډلو غړي یې ترسره کوي چې د داعش مرسته لري.
ملیحا میرزاده، چې تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د ملګرو ملتونو ماهران وایي اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش اوس هم نړۍ ته لوی ګواښ پېښولی شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 18300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال رادیو ته هوغهسته د بشری حقوقو د څارنې یو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پر ایران غږ وکړ چې د بالغو مجرمانو اعدام بند کړي. د ایران حکومت د جنوري په میاشت کې د یوې ښځې په ګډون داسې درې مجرمان اعدام کړل چې د بلوغ قانوني سن ته تر رسیدو مخکې یې جرم کړی وو. دا په داسې حال کې ده چې د عفوي نړیوال سازمان وایي د ایران حکومت په وروستیو 1400 کلونو کې لسګونه داسې کسان چې قانوني سن ته تر رسیدو مخکې یې جرمونه کړي اعدام کړي دي. نور تفصیلات د فرشتې جلازی په دې راپور کې وو.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان پرون د نیویارک په یو بیان کې وویل چې د ایران حکومت باید عاجل او له هر شرط پرته هغو کسانو ته چې تر 18 کلنۍ مخکې مجرم پیژندل کیږي د اعدام سزا ټاکل بند کړي. په بیان کې د ایران له حکومت غوښتنه سوي چې په بشپړ ډول پر مجرمانو د اعدام حکم د لمنځه وړلو لپاره کار وکړي. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان په خپل بیان کې په ایران کې د وروستیو دریو اعدامونو جزئیات خپاره کړي دي. دغه سازمان وایي د ایران حکومت د جنوري په 14مه یو 18 کلن هلک امیر حسین پور جعفر تهران ته نږدې د کراچ په زندان کې اعدام کړ. هغه په 14 کلنۍ کې پر یوه 3 کلنه ماشومه د جنسي تیری او بیا د هغې د قتل په جرم په اعدام محکوم شوی وو. یو بل مجرم چې د بشری حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې د اعدام جزئیات خپاره شوی علي کاظمی نومیده او د اعدام پر وخت 22 کلن وو. د خبر پاڼې په حواله علي کاظمی د جنوري په 10مه نیټه د دې لپاره اعدام شو چې په 15 کلنۍ کې له یو سړي سره په جنگ کې هغه په چړه وهلی او وژلی وو. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي ایراني چارواکو د جنوري په 10مه یوه 20 کلنه ښځه چې محبوبه مفیدی نومیده هم اعدام کړه. محبوبه مفیدی په 14 کلنۍ کې واده شوې وه او په 18 کلنۍ کې خپل میړه وژلی وو. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي له 2014 میلادي کال راهیسې لیدل شوی چې ایران د نړۍ په هغو څلورو هیوادونو کې دی چې لا هم پر نابالغو مجرمانو د اعدام حکم کوي. د دې سازمان په وینا نور درې هیوادونه چې لا هم پر نابالغو مجرمانو د اعدام حکم کوي پاکستان، سعودي عرب او یمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د عفوي نړیوال سازمان وایي د ایران حکومت له 2015 میلادي کال راهیسې لږ تر لږه 90 تنه چې تر 18 کلنۍ مخکې جرمونه کړي اعدام کړي دي. د افغان نړیوال سازمان تیر کال په عمومي ډول په نړۍ کې د اعدامونو په اړه په خپل رپورټ کې وویل چې په یو کال کې د ټولې نړۍ په کچه د اعدامونو شمیر 20% زیات شوی دی. د دغه سازمان په حواله په 2014 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 1200 تنه اعدام شوي وو. د افی نړیوال سازمان په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې د نړۍ په کچه د اعدامونو تر نیمایي زیاته برخه په ایران کې شوې وو.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د پارلمان یو شمیر غړي وایي په هغه هیواد کې د عدلي او د پارلمان ترمنځ د اختلافاتو تاثر ناسم دی. د قومي سبلي غړو او سنټرانو تیر مازدیګر مشال ډیو ته وویل د پارلمان د ځینو غړو پر ضد د عدلي د سپکاوي اقدامات دا معنا نه لري چې ګواکې ادارې له خپلو دایرو څخه بهر وتلي دي. دوی دا څرګندول تر هغې وروسته کړي دي چې تیره ورځ د مسلم لیگ نون له لورې د پارلمان غړی او وزیر دانیال عزیز د عدالت سپکاوي په تور اورېدنې ته حاضر شول. تفصیل د پامیر ساحل نورو.
د پاکستان د پارلمان ځینې غړي وایي د عدلیې د سپکاوي د وروستیو نوټسونو څخه دا تاثر اخیستل ناسم دی چې ګواکې پارلمان او عدلیه اختلافات لري او یا دواړو ادارو له خپلو ټاکلو حدونو څخه تجاوز کړی دی. دوی تیر مازدیګر له مشال راډیو سره تر هغې وروسته خبرې وکړې چې سپریم کورټ د مسلم لیگ نون یو مشر دانیال عزیز ته د لس ورځو وخت ورکړ چې د عدالت د سپکاوي تور د سپینولو لپاره د وکیل ونیسي. سپریم کورټ د سې شنبې یا نهې پر ورځ د یاد ګوند بل مشر طلال چودري ته هم د وکیل نیولو لپاره یوه اونۍ وخت ورکړی. د فبروري پر لومړۍ نیټه سپریم کورټ د عدلیې د سپکاوي په تور د مسلم لیگ نون یو مشر دانیال هاشمی ته د یو میاشت بند او تر 15 کلونو د نااهلۍ سزا واوروله. د مسلم لیگ د مشرانو په اړه قضیه هغه وخت پیل شوې دي چې دوی د پاناما اسنادو په ترڅ کې د ګوند د مشر میا محمد نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد د سپریم کورټ اقداماتو او پریکړو په باره کې څرګندونې او ویناګانې کړې وې. خو د پیپلز ګوند لخوا سینیټر تاج حیدر وایي د پارلمان د څو غړو پر ضد اقدام د ادارو ترمنځ د اختلاف معنی نه لري.
یہ پارلیمنٹ جو ہے اس کے اگر دو چار لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو
دی وای د پارلیمان یو دو غړی کدا سی خبری کوي نو دا د ادارو ترمنځ د ټکر معنی نه لري. پارلیمان او سیاستوالانو د عدلیه د ازادۍ لپاره قربانی ورکړي دي. نو کوس موږ د عدلیه درناوی و نکړو او د ازادۍ لپاره یې و نه دریګو نو دا بیا زیاته دی.
اور عدلیه کی ازادی کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر یہ تو زیادتی کی بات ہے.
د تحریک انصاف لخوا د قومی اسمبلی استاد ډاکټر عارف علوی پر دې انتقاد کوي چې ولی سیاستوالان د خلکو واقع کی مسئلوں پر جائے دا دائرو اختلافات و توجہ زیادہ ورکوی.
میں یہ جانتا ہوں کہ پاکستان کا آئین کے اندر جو پروٹیکشن
دے وائز پر دے پوہے گم چھ دا پاکستان آئین چستا بچے و تا دا تعلیم حاصل اولو زمانت ورکڑے تا تا دا روزگار زمانت در کڑے دا اقتصاد دا خکولو پاڑے ویلی پر دے موضوعاتو ہیچ سوک خبر نکوی دا ہیچ آور سر سروکار نشتا دا کمو ادارو خبر کوی تاسے دارا تا او آیاس چھ مسلم لیگ نون وائی ولس بدا پریکڑ کوی چھ چا غلا کڑے دا او چا ندا کڑے. نو گو رئی زد غاخونو ڈاکتر یم د مریض د علاج پر وخت به تاسو راته مشوره راکوي او که زه به له خلکو څخه صلاح اخلم چې ناروغ ته څه دوا ولیکم؟ علوی زیاتوي هر اداره په خپل کار پوهیږي او د تنخ کاری چې ګواکې پارلمان یا عدلیه له خپلو دایرو وځي. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکخ او په قومي اسمبلی کې د قانون او انصاف د کمیټې مشر چودري محمد اشرف هم وایي چې د عدلیه او پارلمان ترمنځ اختلافات نشته خو پارلمان د هیواد تر ټولو مهمه او ستره اداره ده چې قوانین جوړوي. دی وایي د ادارو ترمنځ مخکې هم لویه شخړه نه وه. اصلا لانجه د قوانینو د تعبیر او تشریح ده. کله چې په قوانینو کې د تعبیر لانجه وي نو هغه سمیږي. خو د قانون جوړونې واک له پارلمان سره او د تشریح اختیار پارلمان عدالتونو ته ورکړی دی. دا هم درته وایم چې د پارلمان غړي دا واک نه لري چې د عدالتونو پر ځنو مشخصو پریکړو ناروا انتقاد وکړي. د پارلمان غړي ګڼي چې د پاکستان جمهوري نظام تسلسل ته اړتیا لري چې ورسره به ټولې ادارې په ښه توګه د خپلو ټاکلو حدونو دننه د کار کولو زیاته وړتیا ولري. پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال لاړو ته وګستي اوردونکو د پاکستان انتخاباتو کمیسیون په سینټ کې د فټا څلورو څوکیو باندې د انتخاباتو نوټس جاری کړی دی. د قبایلی سیمو سینټ څوکیو لپاره نن د نامزدګۍ کاغذات اخیستل پیلېږي چې د فروری د 10 نیټې پورې به دوام لري. د کمیشن ویاند مشال لاړو ته ویلي چې په سینټ کې د قبایلی سیمو اته غړي دي چې څلور به ریټایر شي او په هغو څوکۍ بعد مارچ په 3 نیټه انتخابات کیږي. تفصیل د ګولیاز نورو.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وین الطاف احمد بیگا مشال اړتیا ویل چې د فاټا سلور څوکو لپاره نامزدګۍ کاغذات به تر فروری 13 پورې جمع کیږي. دوی ویل چې د فروری پر 13 به د کاندیدانو فهرست هم خبروي او په 15 فروری به د کاغذاتو جاج اخیستل کیږي. الطاف احمد زیاته کړه
یو په 3 مارچ باندې به دغه انتخابات دا کوم کې سینټ دی. د سینټ نه د فاټا اته ټوټل ته ټوټل سیټونه دي. د فاټا د سینټ نو هر درې کال پس یې هغه 50% یعنی پنیما سینٹ چی بیا الیکشن کی گی. لہٰذا پر اتلن کی دوست چی پا دریم مارچ کم انتخابات دی پا دی کی با دوی سلور کسان منتخب شی آغا با دشپگو کال دا پر ایدری کال پس با بیا دوی دا سلور نورم ریٹائیڈ دا با مونگ دا گوی کرو دا شان تیرا سی سیلے چلی کی دا سلور سیتون دا پر دا انتخابات
دا پاکستان پا سینٹ کی دا طول سوبو یو شان نمائندگی اسو کی وی صوبائی سمبلی دا سینٹ لپاره دا خپل سوبی غړی منتخب کی خود فاٹا لپاره دا انتخاباتو طریقے کار جلا دے پدی اڑا دے الیکشن کمیشن وائن الطاف احمد وی
یعنی دے تمونگا وایو سنگل ٹرانسفر ووٹ یعنی یو سڑے عام رس ووٹن ور کئی یو ایم این اے دا قومی اسمبلی ممبر دا فاٹا نے چکم دی چونکہ دا فاٹا خود صوبائی اسمبلی سیٹن نشتا. لہذا دا غوی دا سینٹ انتخابات دا پارا دا غوی دا قومی اسمبلی ممبران ووٹن ور کئی دا قومی اسمبلی ممبران دا عام را ووٹن ور کئی سمر چ دا سیٹن فل کولی چونکہ وہ سلور دینو ہر دا قومی اسمبلی ممبر چرے اغه به سلور ووټ ور کئی.
دا وخت په کمی اسمبلی کې د فاټا یو لږ غړي دي او دوی به د قبایلی سیمو سلور سینټران منتخب کوي. په تیرو وختونو کې د سینټ انتخاباتو کې د پیسو کارولو تورونه لګول شوی و. د قبایلی سیمو لپاره د یو سیلونیز ادارې مشر ډاکټر اشرف ولی وایي چې د هیواد په سیاست کې د پیسو کارول زیات شوی دی. د زیات کړه
زه فکر نه کوم چې دا به د نورو انتخاباتو په پرتله باندې څه دا غي نه مختلف وي. او دا غي وجه دا چې دا یوازې په فاټا کې نه په ټول ملک کې تاسو وګورئ هر چاته سیاسي ګوندونه حالې ځلې چې دی هغه خپل چټکی کړی دی او د دغه خرید و فروخت دغه بازار چې دی هغه ګرم دی. نو په دې کې فاټا چې د غم د پاکستان ایسته ده او فاټا کې چې کوم دی زه فکر نه کوم چې هغه ټاکنې چې کوم دی د نورو په پرتله باندې یا د نورو د تیر شوی انتخاباتو به څه بدلي.
د پاکستان سینټ د ټولو غړو شمیره 104 ده چې 250 غړي به د مارچ په 11 ریټایر شي. د سینټ انتخابات به د مارچ په 3 نیټه کیږي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
اردن کو مشال لڑو تک وگستے پرون دا نومیالی پختون ملت پالا سیاستوال شاعر و لکھوال اجمل خٹک اتم اتلین وو. دا اجمل خٹک دا اتلین پا مناسبت زمگ همکار حنون بچا دا ومین شلگون لیو مخکخ و شاعر و شنون کیا براسیب خٹک سر مرکا کرو پسر کے تری پختولی چی دا اجمل خٹک دا سیاسی حال و زلو اصلی مرام اتسوو.
اجمل خٹک صاحب ډېر لوی سیاسي مبارز وو چا چې د باچا خان د پیروکار په توګه قدم کېښودو. دا کوشش یې کولو چې پښتون په خپله خاوره باندې اختیار ولري چې کوم غریب طبقې دي هغوی ښه ژوند ته داخل شي انساني ژوند ته داخل شي. نو د مبارزې هدف یې دا و او ټول ژوند یې دې ته وقف کړی و. ورسره خو دا و چې دوی لوی شاعر هم و دانشمند و صحافي و زموږ لپاره خو سیاسي استاد و. جب 1978 کې هغه سره ورنډیزه ملاقات وشو چې کله د ایوب خان د امریت خلاف چې پاڅون شو خلک راپاڅېدو په هغه مبارزه کې بده سره اشنا شو او بیا ټول عمر مور سره تعلق پاتې شو او موږ د اجمل صاحب د فکر د سوري لاندې ستر شوي نسل دی.
خټک صاحب د ژوند په خیرونو کلونو کې موږ ته معلومه ده چې دی یو څه د عوامي نسل ګوند چې کوم مشرتابه او لاغي سره څه اختلافات هم راغلل بیا اړ شو چې ځان ته بل او جلا ګوند جوړ کړي. نو څه لامل وو تاسو موږ ته ویلی شئ چې دا ولې د خفه شو او بیا قسم بیرته ورغلی خو د اختلافات منځ ته راغلي؟
ارزانه چې دغه جمهوري کاریکونه دي دوی کې کله کله اختلاف نظر پیدا شي. وہ مهمه خبردار ده چې یعنی د چکم تاریخو کې نه تاریخ نه اپریټ کوم دې سو مودي ته بل کړو کوم چکم تاریخ لار واغه خو نه اپریټ ملي لار خو مترقي لار خو نه اپریټ کنه ستراتیجی او ټاکټیکونو باندې اختلافات وو چې دې شي وي خیال چې دا څه نوی ستراتیجی جوړول هوسته خو به هغه خپل هم د خبر درک کړی نه بابر مغل سلطنت بانی دے لو شاعر ہو احمد شاہ ابدالی چیز افغانستان بانی دے یا جرون کے دے وہی ہم لو شاعر ہو دا غیرت چلا وقت بے وقت راشی پیدا زما وجود ساشی اور معلومی کی زما بڑی عروضی اور نمک سے وہ جن پیداشی مدعا مرام ہوگی یقین بھی شکل کے ادا قافلہ راضی کو روانہ شب مدد بکے
نو د اومین نشتل ګوند یو مخکخه او شاعر او شنکه پر سیف خټک تاثیر دوی خبري واورید دوی د نومیالی پښتون ملت پال سیاستوال شاعر او لیکوال اجمل خټک د ژوند پړه معلومات موږ سره شریک کړل. اوردونکو اوس رازو چې د پاکستان سوپر لیگ کرکټ مقابلې بعد د 28 فبراير نه په دوبی کې پیلېږي. په دې کې شپږ ټیمونه برخه اخلي چې په کې پېښور زلمی، اسلام آباد یونایټډ، لاهور کلندرز، ملتان سلطانز، کراچی کنگز او کوټا گلیډیټر شامل دي. هم پر دې مو د پېښور اسلامي کالج د کرکټ کوچ سره خبرې کړې. راځي چې په ګډه وکړو.
یقیناً چپ پاکستان کے بیا خاص کر دا کرکٹ دا کون کے ڈیر زیاد خوشحال ہے جگہ کہ پی ایس ایل شروع کی گئی اور دا پیخور زلوی کم چ دا پختنو خپل ٹیم دے نائی پا 22 دوشتم پر ورے باندھے ملتان سلطان خلاف خپل میچ ڈومبے کئی نو یقیناً زوان کل کے خو ڈیر زیادہ یو دغر آگل دے یو جذبر آگل دے کہ چیغیم گواڑی سن کے پیخور ظلمی دا مردان دے سی میں عریب شاہ پخپل سکواڈ کے اغسط دے اگر چی پختانہ نور پی لگ شانتے خپا دی چی پختانہ پلیران پا کے ڈیر ریشتا بہرحال یو خئی
عریب شاہ خوی اخیست دے علی عریب شاہ خوی اخیست دے خدا سے ہم خبرون دے چھے شاید خان اپردے پکے لو بنا کبھی
بالکل شاید خان اپریدی خو کراچی کینگ تا تلے دے خو پختانہ مگا چی سونا پورے ہو کتل نو زک کا خلق ہوئی چی شاید اپریدی سرا پختانہ دمرا مینا ساتھی چی اگی وچی اس پا مگا کراچی کینگ سپورٹ کر ہوا پی خور ظلمے با نا سپورٹ کر ہوا زیاد تر خلق دا ہوئی چی نا پی خور ظلمے با مگا سپورٹ کر ہوا زک چی دانو میں خوک دیو دانو میں مگ سرا تڑلے دے اگر کو پلیران پا کی پختانہ کم دی
دیو کرکٹ
برابر دی
دیو کرکٹ دا ایکسپرٹ پا حیث مانی چھو ہوئی چی دا گام خپل شاید اپریدی دا چھو مرتا وان دا سوالے دے
یقیناً چھ پلیئرز دا پارا یا دا یو پختون دا پارا بیا دا زلمی نم دا پارا پر خودل یقیناً چھ دا ما پا خیال باندے گوار قسم لگ شانتے مس انڈرسٹینڈنگ ہو یا یو بل سرے آغا شانتے جاوید اپریدی اور آغا پا مس کے گزائے سو مسئلے وی پکار دے چھے غیر حل کڑے وی زکا چھے شاید اپریدی پختانہ خو خی بیا پختانو دا نوم دے نو پکار دائے چھے منگا پدی وڑو وڑو سیزنوں کی پری وطل پری دو اور منگا لوی سوچونا دا کو منگا وقتی سیزن و نظان او ساتو زکا چھے
اپریدی دتلو وجہ صدا اچھا معلومات لرے چھے ولی اپریدی پیخور زلمی لوبڈالا پری خود او کراچی کنگس تلاڑے
یار تاسو کو گو رہے نو چھے پا اپریدی چھے کم خپل فاؤنڈیشن جوڑ کڑے ہو نو پا آغا فاؤنڈیشن بانے زما پا خیال چھے شاید اپریدی دا گوی چھے ارس خود پیخور زب خلق دا سی وئی ذرائع مطابق بانے شاید اپریدی وی چھے زما خو فاؤنڈیشن خپل چھے دے نو غی خود سو خاص اگر آنے را دی ارس پیخور ظلمی تا دی نو یقیناً چھے دک کشان دے سے بزنس مائنڈ والے خبرے با بکرات لینو پا آغا وجہ بانے دی خپلو کے سنا سو مسئلے پیدا شوئے
خو اپریدی زما پا خیل اپریدی دقا تورو نرد کری کچنگا
نو آغا خود دقا خو وجہ خود دن نا زیاد نیو خبر خو شاید اپریدی با خام خاوز دا خبر کئی زپا کراچی کی لویشوے ما کراچی نا میں کرکٹ کڑ دے نو زخ پل ٹیم لو واپس دا ما پیخور ظلمی بسما والا لو با اکڑا او زوس ال تطلل غوار ما کتاسو
داو دا په پېښور کې کرکټ ایکسپرت علي هوتی تاسو د دوی خبرې واورېدې. اوریدونکو د سره مونږه د پاکستان په سوپر لیگ میچونو باندې خبرې کولې چې په 28 فروری باندې پیلېږي.